می سازیم دیگه.
تشکر استاد قند.
قبولش نه.
روسیه وایي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو اترو کې همکارۍ ته چمتو ده. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي ګلالۍ اسماعیل چې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوې وه خوشې شوې ده. نوموړي د ازادي راډیو سره د خپلو نیول کېدو په اړه څرګندونې کړې. جزئیات به یې ولرو. نور رپورټونه هم لرو. وتر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ده. ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه مشکوک کسان نیولې دي. او فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل خطر سره مخامخ کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي هر څوک چې د دولت په وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او زیاته یې کړه.
امید است برتان معلوم شده باشه که رئیس جمهورتان از اون رئیس جمهوران
هیله منیم چه تاسو ته بسرگنده شوی چه ولسمشر مو ده اغا ولسمشان و لدلی نده چه کلا وی دوست و کلا وی دخمن ده. دخمن تعریف روخانه ده استاسو دنده ده افغانستان ده دخمن زپل ده. ولسمشر غنی هم دار از ده پولیس و پرزنگلوز وکنو چه ده پوینا ده ملکی و گلو ده تلفات و مخنیوی که اساسی رول لوبه وی دلا سیاتی پنگوان پرارتی اتنگار وکر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړاو دوه تنه مشکوک کسان نیولي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه د جدي څېړنو خبر ورکړ.
دغه موضوع په جدي توګه تر څېړنې لاندې ده. همدا چې څېړنې تکمیلېږي بشپړېږي نتیجې به یې د رسنیو له طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکوو.
شفیق کریا او رحیم الله چې د همصدا په نوم د تخار په یو سیمه ییز راډیو کې د خبرونو د قربانو او خبريالانو په توګه کار کوي د سې شنبې د ورځې په ماخام په طالقان خار کې د راډیو په دفتر کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شول. د دې حمله مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په سرپل ولایت کې د هوان یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې ونجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی. د سرپل د والي ویان زبی الله امبانی ازادي راډیو ته ویل دا چاودنه پرون مازیګر مهال مرکز سرپل خار ته نږدې په سید آباد کلي کې وشوه. هغه زیاته کړه
یک دختر
به نام آمینه
که 10 ساله
هست. دا امینه پنومی ولسکلن انجلی په پیخه کې مړ شوی او یو هلک چې د لسونه تر 12 کلونو پورې خای عمر ولري دواړه بخې پری شوی او ټپی دي. د خاغلی ایمانی په وینا د هوان د سر ګلولاغه محل وچو دي چې د انجلی او هلک لوبي ورسره کولې. په بامیان ولایت کې له 1500 بي وسلو کورنیو سره د ژمي د اړتیا وړ مواد مرسته شوې. دا مرستې د اسلامیک خیریه ټولنې لخوا پرون د شهیدانو په نوم د بامیانو د خار په اړوند سیمه کې وویشل شوې. په بامیانو کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې رئیس رضا رفت وایي اړو کورنیو ته کمپلې وړه او د اړتیا وړ نور شیان ورکړل شوي. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخامخ کړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي نن د فبروري په 8 نیټه په بروکسل کې خپله غونډه کې له نورو نلیکو سره د اروپایي ټولنې د ګاز د مارکیټ د نښلولو په اړه بحث وکړي چې یوه به پکې تر بالتیک سمندرګي لاندې اوبو کې د شمالي سټریم دوه په نوم پلان شوې نلیکه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرو په درشل کې پرون په یو بیان کې وویل پاریس په پام کې لري چې په دې مقرره کې د بدلون ملاتړ وکړي. په بیان کې راغلي دي چې فرانسه به د دې مقررې په متن کې د احتمالي بدلون لپاره له خپلو شریکانو په تیره جرمني سره ګډ کار ته دوام ورکړي. دا اقدام ښایي د پاریس او برلین ترمنځ اختلاف باعث شي ځکه جرمني له روسیې سره په ګډه د 1230 کیلومتره په اوږدوالي د دې نلیکې ملاتړ کړی خو امریکا او ختیځې او مرکزي اروپایي هیوادونو یې مخالفت کړی. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولای. د پارلمان غړو دا قانون په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې تصویب کړ. ټاکل شوی چې اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات پر روانه میلادي میاشت کې ترسره شي. د دې قانون له مخې روسیه نشي کولای د اوکراین پر انتخاباتو د څار لپاره خپل څارونکي حتی په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې هم دې هیواد ته واستوي. اوکراین او روسیه دواړه د دې سازمان غړي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په اوکرين کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو د څارنې لپاره د دوو روسانو په ګډون د څارونکو یو فهرست چمتو کړی، خو په نوي قانون کې چې باید ولسمشرې توشیح کړي ویل شوي، د هغه هیوادونو وګړي نشي کولی د انتخاباتو څارونکي وي چې د پارلمان لخوا د یرغلګرو په توګه پیژندل شوي دي. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخې ته مظاهره وکړه او د جنسي زورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دا اعتراضونه پر یوه 14 کلنه نجلۍ له جنسي تیري وروسته په پلازمینه پریستینیا کې پیل شول. د شوید اله مخې پر دې نجلۍ په دیرناس نومي خارګوټي کې چې د پلازمینې په 1.5 کیلومتره کې پروت دی جنسي تیری شوی. اعتراض کوونکو پولیس په دې قضیه کې په غفلت تورن کړل او د هغې په وړاندې سخته غوسه څرګنده کړه. ویل شوي چې د پولیسو یو افسر وروسته له هغې پر دې نجلۍ جنسي تیری وکړ چې هغې له خپل ښوونکي څخه د شکایت لپاره د پولیسو ادارې ته مراجعه وکړه. د نجلۍ خپل ښوونکي تورن کړی چې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې ناسم جنسي چلند ورسره کړی و. سیمه ییزو رسنیو رپورټ ورکړی چې دا نجلۍ امیدواره شوې وه، خو پولیسو د ماشوم سخت کولو ته مجبوره کړې. د رپورټونو له مخې تورن او پولیسو د څارنوالانو لخوا د تحقیقاتو لپاره نیول شوي او د ریناس چارواکو د تورن ښوونکي دنده هم ځنډولې، خو د دې قضیې په اړه تحقیقات هم ځنډېدلې دي. خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې ته چمتو دی. زمیر کابلوف د څرګندونې په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کې کړي. په افغانستان کې یو شمیر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې د طرحې تېروتنه باید بیا تکرار نه شي. پر دې موضوعاتو په رپورټونو سربېره اوري چې چارواکي وایي اروزګان کې د ورزشي امریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې فساد شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیسي ستونزو د هواري خبر ورکوي. دا چې څنګه په اړه یې رپورټ لرو. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دي چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. زمیر کابلوف په دې اړه څرګندونې پرون په مسکو کې د طالب استازو سره په کتنه کړې. په عین حال کې د افغانستان حکومت روسیې ته د طالبانو د یو شمېر چارواکو د سفر په تړاو ملګرو ملتونو ته شکایت کړی. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون پنځشنبه د مسکو لغونډې یو ورځ وروسته د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی کابلوف د روسیې ریا نوستي خبری آژانس ته وویل روسیا لیواله ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې مرسته وکړي. کابلوف همداراز ویلي روسیا پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو له لری کېدو څخه ملاتړ ته هم لیوالتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي جیمز دابنز د مسکو د غونډې په درشل کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل روسیا غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري او غواړي چې رول ولوبوي. د روسیې نفوذ همره ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري. زما په نظر دا خبرې زیانمنې نه دي او ډاډمن هم نه یم چې دومره ښې دي وي.
د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د شیر محمد عباس ستانګزی په مشرۍ د طالبانو یو لسکسیز پلاوی له یو شمیر سیاستوالو سره چې په خوانی ولسمشر حمید کرزی، یونس قانونی، عطا محمد نور او محمد محقق هم پکې شامل وو په مسکو کې غونډه وکړه. د دې غونډې د پای په اعلامیه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار شوی او ویل شوی چې له تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو ایستل او د هغوی د بندیانو خوشی کول به د اعتماد جوړونې پر لور لومړنی ګام وي. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري پرون پر خپل ټوټر پانه په یو پیغام کې ولیکل چې په مسکو کې له طالبانو سره د یو شمیر افغان سیاستوالو غونډه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث وو. ښاغلی چخانسوري وړاندې لیکي چې د مسکو د غونډې د پای اعلامیه د دوه ورځنیو خبرو لنډیز وو او د سولې په برخه کې کوم اجرایي ضمانت نه لري. په همدې حال کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته مسکو ته د طالبانو د استازو د سفر په تړاو شکایت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي مرستیال نظیف الله سالارزي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. ویل کېږي د افغان حکومت د شکایت دلیل دا دی چې ولې مسکو هغو طالبانو ته چې نومونه یې د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې شامل دي د هیواد ته د سفر اجازه ورکړې ده.
بلخوا په افغانستان کې یو شمیر امنیتي کارپوهان او متخصصان په دې باور دي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغ جوړې د طرحې تیروتنه باید تکرار نشي. د امنیتي کارپوهانو له ډلې هادي خالد په یوه ناسته کې وویل د افغانستان د وبخی د دې امنیتي کارپوهانو له ډلې هادي خالد په یوه غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې وویل سره له دې چې د اوسني حکومت او ډاکټر نجیب د واکمنۍ ترمنځ شباهت شته، خو په خبرې د افغانستان اوسني ستراتیژیک ملګري د هغه وخت تیروتنو د تکرار پلویان نه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو تودې خبرې روانې او په ورته وخت کې په ځینو سیاسي غونډو کې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې پر طرحې انتقادونه کیږي، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ په کابل کې په همدې اړه د سیاسي شنونکو او امنیتي کارپوهانو ترمنځ غونډه جوړه کړې وه. په دغه غونډه کې د ویناوالو خبرې د ملي پخلاینې پر طرحې او د ډاکټر نجیب الله پر حکومت ورټولې وې. دوی وویل چې د هغه وخت د حکومت د سقوط ستر لامل د ملي روغې جوړې د طرحې ناکامي وه. د دغه کارپوهانو په خبره په اوسني وخت کې د ډاکټر نجیب الله د دورې تیروتنه نه تکرارېدونکې ده. د امنیتي چارو کارپو او متخصص هادي خالد وایي
ترس وجود داره از تکرار تاریخ، مای ترس ندارم.
د تاریخ د تکرار پاړه ویرشته، خو زه دغه ویره نه لرم. سمه ده چې ورتواله موجود ده، خو هغه وخت وضعیت داسې و چې خپله ستراتیژیک ملګرو د سقوط حالت تحریکول او د سقوط په ګټې خپل ځواکونه فعال کړل. زه اوس د افغانستان پر ستراتیژیک ملګرو دا شک نه لرم چې سقوط دې تحریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په قطر کې له طالب استازیو سره د زلمی خلیلزاد له ناستې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې له احتمالي ګواښ خبر دی او نه باید د سولې په خبرو کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تیروتنه تکرار شي. ښاغلی غنی ویلي چې موږ په تدبیر ځکه ټینګار کوو چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له تجربې خبر یو. موږ ټول پوهیږو چې هغه څرنګه دوکه شو. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې ضمانت ورکړی و، خو له بده مرغه په ناورین بدل شو. د ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد څو وارې له طالب استازي سره لیده کاته وکړل. د امریکا تر څنګ د روسیې او ایران یو شمېر چارواکو هم له طالبانو سره لیدلي او تیره ورځ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازي سره وکتل. حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو په ترڅ کې د ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې تیروتنه تکرار نشي. ډاکټر نجیب الله وخت له رسیدو وروسته په 1988 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ملي روغې جوړې طرحه وړاندې کړه چې بالاخره ناکامه شوه. خو ولې د ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې طرحه ناکامه شوه؟ د افغانستان یو پخوانی پوځي ظاهر اعظمي د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په غونډه کې وویل
همی سیاست دولت با وجودی که مسالی ملی
سره لدی چې ملی روغه جوړه اعلان شوه، د دولت سیاست بلاخره د قومي تعصبات په لور ولاړ او ځین نور مسایل چې د شمال لوري حرکتونه پیل شول. که تاسو نن اسناد ته مراجعه وکړئ او د شخصیتونو ترمنځ خبرو ته پام وشي، هر خبره چې د دوی ترمنځ شوې دا خبره په کاغذ لیکل شوې دي.
خود امنیتي چارو شنونکو هادي خالد وایي ځینې کسان تبلیغ کوي چې روغه جوړه به سقوط شي. د دې خبره د شن تبلیغات او څرګندونې د خلکو ترمنځ اندېښنې راپاروي او کولای شي چې د دښمن په ګټه تمام شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کندوز ولایت خلک پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې د غونډو پر ځای له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني او خپلې ستونزې د مخامخ له یو بل سره شریکې کړي. له کندوز څخه به د اجمل آریان رپورټ واورو.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولې حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناستو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانت غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تلل امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف باندې لاس کېښودل شو بیت الله شریف کې، ولې بیا هم هغه څه رقم نتیجه باندې مناسب وه هغه ته موږ ونه رسېدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې خپلواکه سوله هغه وخت رامنځته کېدای شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی پخپله کولای شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفو نه، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کېني. دغه ټول سره ورونه دي، مسلمانان دي، او بین الافغاني سوله
د دې ولایت ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له یوې خبرتیا وروسته د نړیوالو رسنیو سرټکی دراوړو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د موسکو په ناستې مقاله لیکلي چې پکې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغانان ویره لري چې د دغو ځواکونو وتل د پخوانی شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د ورته جګړو د پیل سبب نشي. ورځپاڼې د موسکو د ناستې د یو ګډونوال وحیدالله سباون په حواله چې د شوروي پر وړاندې جنګ کړی و، لیکلي امریکایي ځواکونه دي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي، خو له دغه هیواد دي په وتلو کې هم بیړه نه کوي. نیویارک ټایمز د فوزیه کوفي په حواله هم لیکلي چې هیله منه ده د بهرنیو ځواکونو وتل قرار قرار ترسره شي. په ولسي جرګه کې د خلکو دغې استازي هم د موسکو په ناسته کې ګډون کړی و. د موسکو د ورځنۍ ناسته چې پکې لسګونه افغان سیاستوالو او د طالبانو استازیو ګډون کړی و، د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په صادرولو پای ته ورسېده. د دوی په اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د قانون اصلاح او له تور لسته د طالبانو د غړیو لرې کول مهمې مادې جوړوي. افغان ولسمشر بیا ویلي د موسکو د غونډې یو ګډونوال هم اجرایي واک نه لري، او د ده په خبره افغانان ژر تېرېدونکي سوله چې څو کاله وروسته تر پخوانیو هغو د لا سختې جګړې زمینه برابروي نه مني. د بخښنې نړیوال سازمان په تخار ولایت کې د وسلوالو لخوا د دو خبریالانو په وژل کېدو مقاله لیکلې ده. دغه سازمان د یادو خبریالانو وژنه یو جنایت بللې. د بخښنې نړیوال سازمان لیکلي دا پیښه هغه ګواښونه چې افغان خبریالانو ته د کار په خاطر متوجه دي لا برسېره کوي. دغه سازمان دا هم لیکلي افغان چارواکي باید د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین محاکمه او مجازات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په مقاله کې راغلي چې افغان چارواکي باید د ټولو خبریالانو ځاني خوندیتوب تضمین کړي څو هغوی له ویرې پرته په آزادانه توګه کار وکړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم له افغان حکومت غوښتي چې په تخار ولایت کې د دغو خبریالانو د وژنې په اړه څېړنه وکړي او قاتلانې محاکمه کړي. د دې کمیټې په ویب پاڼه د آسیایي پروګرام د همغږي کوونکي سټیفن باتلر په حواله لیکل شوی، په همصدا راډیو باندې بریت او د شفیق الله آریا او رحیم الله رحماني وژنه د هغه خطرناک چاپیریال ښکارندوی کوي چې افغان خبریالان پکې کار کوي. په دوام کې راغلي د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې د تحقیق په اساس افغانستان په 2013 کال کې په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنډای ځای وو.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسی جرګې د ټاکنو نومان جمال آغا او د بل نومان حمید الله نازکرور عطاولا عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړي دي، هغه پر ټلیفون خپل کور ته وربللی او بیا یې بربند ویډیو ترې ثبت کړي، خو دا نوماندان پر ځان لګېدلې تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسی جرګې د ټاکنو نومان جمال اغا او د یو بل نومان حمدالله نازک ورو را تاولا ته چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی هغه پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړی او بربند ویډیو یې ترې ثبت کړی ده.
ورور یې زنګ راولی وای اجي هغه تا ته انتظار بیا ورغلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه ته کور ته ورغلم کور یې د مومند هسپتال سره ده هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم ول داسې سوي دي دغه رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي پروسه مال و وای اوس خو زما رایې ورکې دي د حل لارې چې د مال ستا رایې چیرې ورکې وای په اول نتایج پاڼو کښې د محلو سره راغلي دي یو څه دي اوس بل څه دي مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دې ورکې یا بل شی پر دې مو خبرې کولې کولې مال زه ځم مېلمانه را سره دي مریضان را سره دي ځم ول سید په دې وخت کې زنګ عسکر ورته رالی وای عطاالله رالی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور ده ول راځه چې را ولاړ شو هغه په دروازه کښې څلور نفره دوه عسکر ورسره او دوه نورو مولونه یې ولي عطاالله چې را ننوته اول ولې چکه راته کش کړ چکه یې راکړ عسکر وه نورو پسې پر علا کړو کې را وختل وې والم خالي اتاق ته یې نن ایسته ول راځه اتاق هلته سې بوتلم شکنځل یې کول ستا دی کړي دي تاسې دی کړي دي زموږ ځای ورکې ودي و چېشتې خو دا کیسې ډېرې وکړې مال نه دي ته یو ثبوت ما ته را کم ثبوت ته لرې چې موږ دا کار کړی وایا خو شکنځل یې ډېر وکړ غږېږي.
هارون کلیوال د دغې موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وایي اختطاف شوی وهل شوی او بې عزتي ورالول شوې ده او له همدې امله باید اړوند کسان محاکمه سي. خو د حمدالله نازک ورور عطاالله تا او جمال اغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې ښکیل دي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلۍ کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایې صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی د دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښیي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دي دغه موضوع وڅېړي
چې نه ما راغوښتی دی نه ما ورسره لیدلی او نه زه په خبر یم او که چیرې ما راغوښتی مهرباني هغه دې قمندانۍ څخه چې د اسلام دغه کښې هم لمبرونه چې ټوله راوباسي یا چې ما د ثبت را وړي که ما د ده سره خبرې کړې یا که ما ده ته زنګ والي هغه خو ټوله راوځي لمبرونه راوځي باسي مهرباني
او بیا موږ خصوصا پر سرنوالۍ پر قمندانۍ پر امنیت ملي پر ټولو ارګانو مو دا غږ دی چې دغه کسان چې سرنوالۍ ته معرفي چې د جي جي د دوی موضوع وڅېړي او دوی چې را کش کړي اوس ټوله غورځېدلي چې کابل ته کړلي دي چې پرون هم زه ټوله ورځ په دوی پسې ګرځېدلم قمندانۍ ته امنیت ملي ته ټولو ځایو ته پسې ولاړم اخر چې مو معلومات وکړي دوی مګرده کابل ته غورځېدلي چې راځي چې د مطبوعاتو مخکې چې د دې کښېني کم شواهد چې دوی لري د اختطافو د شکنجې او د بل بل ټولو مطبوعاتو ځوانانو ته چې ښکاره کړي چې تشویشونه را پسې
بل خوا د کندهار د ټاکنو کمیسون مشر نعمت الله وردک د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په یوه استولي مکتوب کې د کمیسون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عینې وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوې موضوع به په کره ډول وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي د اروزګان د ورزشي امیریت د ادارې د تعمیر په پلي کېدونکو پروژو کې د فساد خبره ورکوي. د اروزګان ولایت د ورزشي امیریت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د ورزشي امیریت ادارې تعمیر په پلي کېدونکو پروژه کې فساد موجود و. نور حال د شریف الله شرافت په ریپورټ کې.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ورزشي امیریت لپاره د نوي جوړېدونکي ادارې تعمیر په پروژه کې په زیاته پیمانه فساد موجود دی خو وایي مسؤلین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ورزشي امیریت امیر قدرت الله الفات ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې تعمیر درې منزله دی او په 25 میلیونه افغانۍ قرارداد له یو خصوصي شرکت سره سوی او په خبره یې چې په هغه ډول نه جوړېږي لکه څنګه چې په قرارداد کې ذکر سوی او تر هغه په زیاته اندازه په ټیټ کیفیت جوړېږي. نوموړی وایي د مختلفو ادارو ساختماني انجینرانو له دغه پروژې څارنه کړې او شرکت ته یې په جورنال کې لیکلي چې کار دي ناسم دی خو د شرکت مسؤلین غوږ پرې نه ګروي او په ډاډه زړه یې خپل کار روان کړی دی.
دا تعمیر ډېر نیمګړتیاوې لري. په څو واره انجینران موږ معرفي کړي د مختلفو ادارو څخه چې راغلي دي نظارت یې کړی دی په جورنال کې ورته لیکي چې دا مشکلات لري خو بیا هم هغه مشکلات شرکت خوا نه دي حل شوي.
دغه مسولین له ولایتي او مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې یاد پروژه چې په غیر قانوني توګه مخ تړل کیږي باید مخې ونیسي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد شرکت له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. له دې سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې نه یوازې د ورزشي امریت د اداري ودانۍ په پروژه کې فساد موجود دی، بلکې په ټولو پلي کېدونکو پروژو کې فساد موجود دی. د یاد شورا مرستیال محمد کریم کریمی پر دولت غږ وکړ چې په پروژو کې د فساد مخه ونیسي.
نه دا یوه پروژه چې د منلو وړ ده، د ملت روزګانیانو ته یا د شرکتو ته انجینري نګان ډېرې داسې پروژې مرلور په روزګان کې، خصوصا د امریتي ورزشي پروژه نه فکر کوم. د دې نه علاوه موږ ته سره نور هم شریکو کو د امریتي ورزشي پروژه قط تند اند د معیار او د ستاندر او د انجینری اصول د قابل اعتبار نه ده. زما موس رسمان موشتنه د شهر سازي د وساره سکرې دا رسمان موشتنه نن په اداري مجلس کې دا وکړه چې پر دوه پروژو د سره غوړ وسی.
د ولایت مقام مسولین هم په یو شمیر پروژو کې فساد مني، خو وايي دا څه د دوی د ماموریت نه مخ کې و. د دغه ولایت سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس د فساد پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې، ولې نوموړي د ورزشي امریت د ودانۍ په پروژه کې له فساد بې خبري وښودل.
رښتیا هم په مجموع کې د روزګان د پخوانو پروژو نه ولسونه رضایت نه لري او نه ته ادارې رضایت لري، خو تیر کارونه خو بیا هم شوي دي. خو د نوي کې کوم مشکل راځي هغه موږ انجینري ټیم لرو، وخت په وخت باندې د هغې نه نظارت کېږي، زموږ تخنیکي ټیم نظر زه اخلم، د هغې نه وروسته په همغسې د قانون مطابق اجرات کوم.
دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اروزګان والی هم منلی و چې په یو شمېر پروژو کې فساد موجود دی. د یادونې وړ دی چې له دې څه موده وړاندې هم د دغه ولایت د کور او ښار جوړونې رئیس او یو تن انجینر د ملي امنیت ادارې لخوا د بډي یا رشوت اخیستلو په تور ونیول سو، چې له یو ساختماني شرکت له مسول څخه یې اخیستلی او تر اوسه هم په زندان کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ وغړي ګلالی اسماعیل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اعتراضي غونډې پر مهال نیول شوی وو او بیا خوشې شو، وایي د نیول کېدو پر مهال د دیرشو ساعتونو لپاره د پولیسو له یو ماموریت څخه بل ته انتقالېدل او کورنۍ ورته په اندېښنه کې وه. میرمن اسماعیل د هغه لاریونونو په لړۍ کې نیول شوی و چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم د یو فعال ارمان لوني د وژلو پر وړاندې د اعتراض لپاره په ټول پاکستان کې پیل شوي. په اړه احمد تکل تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړې او د پاکستان د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل د پولیسو له توقیف څخه خوشې شوه. پاکستاني چارواکو ګلالۍ اسماعیل وروسته له هغه خوشې کړه چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل دا میرمن او نور فعالان په غیر قانوني ډول نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د نورو نیول شویو غړو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده. میرمن اسماعیل او د دې غورځنګ اولس نور غړي د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې په یو لاریون کې د ګډون پر مهال ونیول شول. دا غونډه د پی ټی ایم د سوله غوښتونکو غورځنګ د یو فعال ارمان لونی د وژنې پر وړاندې د اعتراض لپاره جوړه شوې وه. پی ټی ایم د لونی د قتل تور د پاکستان پر پولیسو لګولای او وایي چې پولیسو نوموړی د ټوپکو په کندغونو وهلی او وژلی دی. ګلالۍ اسماعیل د چهارشنبه په ورځ ناوخته خوشې شوه. هغې پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پولیسو د دې د نیولو لپاره هیڅ راز قانوني دلایل نه درلودل.
ما باندې هیڅ قسم له چارجز نو زما باندې لکه دا ما ته خو ټایم کې پته نه لګي دل چې د ما باندې څه جوړ کړی دي او ما ته نه خی کېدې شي. خو ته بهر راوتلم نو ما ته پته ولګي دل چې دا خو ما باندې هیڅ قسم چارجز ما ته خو نو خولي نه زما وکیل ته خولي وسه.
ګلالۍ وایي د دې د کورنۍ لپاره ډیره ګرانه وه ځکه پولیسو دا له یو توقیف ځای څخه بل ته انتقالوله او کورنۍ خبره نه وه چې دا چیرته ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې ګلالۍ او د پی ټی ایم نورو غړو د پاکستان د دولت ضد شعارونه ورکول. ګلالۍ اسماعیل په 13 اکتوبر میاشت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې له وینا وروسته د لنډ وخت لپاره نیول شوې وه، خو په روانه اونۍ کې د هغې توقیف او ورپسې د لنډ وخت لپاره یې ترای تم کېدل پر ټولنیزو شبکو د خلکو سخته غوسه وپاروله او د پی ټی ایم مینوالو پر ټولنیزو شبکو د ګلالۍ چیرته ده تر هشټګ لاندې پراخ کمپاین پیل کړ. د بخنه د نړیوال سازمان چیرون کې رابعه محمود فرانس پریس خبری آژانس ته وویل کڅ هم ګلالی اوس خوشی شوی ده خو د بشری حقوقو د یوې مدافع فعال په توګه د هغې ژوند تر اوسه هم خوندي نه دی. میرمن محمود وای دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې دولت سوله ییز مظاهره چیان په نښه کوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري اوس هم په مخړې یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته ولسمشر غنی وایي هر څوک چې د دولت پر وړاندې وسله اخلي د هیواد دښمن دی او باید وځپل شي. خغلی غنی دا سرګندونې پرون د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو د اجراتو د ارزیابۍ لپاره جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د تخار ولایت د یوې سیمه ییزې راډیو د دوو کارکوونکو د وژنې په تړه دوه تنه مشکوک کسان نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. په سرپل ولایت کې د هوان د یوې سرګلولې د چاودنې په پیښه کې یوه نجلۍ وژل شوې او یو هلک سخت ټپي شوی دی. فرانسه وایي د اروپایي ټولنې د انرژۍ د مارکیټ په مقرره کې د بدلون د هغې طرحې ملاتړ کوي چې ښایي په راتلونکي کې د روسیې او جرمني ترمنځ د طبیعي ګاز د نلیکې بشپړېدل له خطر سره مخ کړي. د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د روسیې وګړي په اوکراین کې پر انتخاباتو د څارونکو په توګه کار نشي کولی. او د کاسوو په پلازمینه کې سلګونه کسانو د پولیسو د قمندانۍ مخ ته مظاهره وکړه او د جنسي ځورونو پر وړاندې د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو دوه اونیز پروګرامونه چې یو د ماشومانو د حقونو په اړه دی او بل کور کلی پروګرام دی درته وړاندې کړو. د خبرونه وروسته ریپورت راغلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا وخت په لوړه کچه د ترانزیتي ستونزو د هواري خبر ورکي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر او موټر چلوونکي د بل هر وخت په مقایسه وسلو سهولتونو سره بیلا بیلې پرانستې لارې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي غوړېدلې سوداګري او ترانزیتي اسانتیاوې باید په بازارونو او د خلکو په ژوند مثبت اغیز راولي. په دې اړه د یوسف خان زدران ریپورت اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي او په هغې پسې کور کلی مهیروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه داسې مهال د ترانزیټي ستونزو د هواري خبره کوي چې دا وخت افغانستان له بیلابیلو هیوادونو سره د ځمکې او هوایي دهلیزونو له لارې پرانیستې اړیکې لري. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دې ته په کتو دا وخت د افغان سوداګرو او موټر چلوونکو 80% ترانزیټي ستونزې هوارې شوې دي.
مونږ د یو وابستګۍ نه خلاصېږو چې دا ډېره اساسي مسله ده. د وحدت ملي حکومت یو لاسته راوړنه چې د ډېر جدي هغه دا ده چې په ټولو هغه ظرفیتونو چې پخوا موجود وو او امکانات پکې نه وو په دې باندې منظم کار وشو او اوس مونږ په نورمال شکل باندې زموږ مالونه د دغې لارې نزی او راځي. یو مونږ د ترانزیتي ستونزو نه تقریبا 80% خلاص شوی وو.
د ښاغلي الکوزي په خبره دې کار د سوداګرو ترمن سالمه سیالي او افغانستان ته د بیلابیلو مالونو د واردولو او ورڅخه د صادرولو زمينه برابره کړې ده. د وی سوداګر اوس داسې لار غوره کوي چې ګټه ډېر او لیک درا لیک دی اسانه وي. لدې وړاندې د افغانستان ډېر اعتقاد کراچۍ پر بندر و خو په دې وروستیو کې د اخینې بندر شیرخان بندر حیرتان بندر چابهار بندر لاجور دلار او ډیرو هوایی دالیزونو څخه استفاده افغان سوداګر تر ډیره لټړلې حالت ته باسلې دي. د ته پکتو د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان لدی ډلې سید رحمان عمران وای د ترانزیټي ستونزو حل مستقیما په بازارونو اغیز لري.
زوین چې کثیر دغه حل شي نو باید اول نرخونو کې کمای راشي. د کومه ګټه د دې ستاده چې من حرم او تازه مواد کول شي ول واحد بعض دلته راوړو ځکه چې هغه ترانزیټیسټونز چې په خوا وي چې په ورځ ورځ دا شی دندېدل نو اتمن هغه شی وخت چې څومره پیتیر شي د هغې په کیفیت کې طبیعي ده چې یو څه کمی زیاتی به راځي تر څنګ سره خپلې سرمایه ګذاري باندې اثرات لري.
ښاغلی عمران وایي د ترانزیټي ستونزو هوارۍ د نرخونو تر څنګ په کیفیت هم مثبت اغېز شیندي او په ټوله کې دا کار د بازارونو لا غوړېدا ته زمینې برابروي.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اکل غږی ګولم سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې
ډاکټر صاحب، په دې وروسته کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کمخونۍ نه وقایه کیږي، که په دې اکل معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپونې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کمخونه ونیسیږي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوانې نجونې چې دغه د لسو نه تر نولسو کلو پورې عمرونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د پنځم نه تر دولسم صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دیره چې دوی میندې شي نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي، تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کمخونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کمخونې چې د مور نه باید ماشوم کمخونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه نما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس مرمت شو.
اقدر ته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي؟
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیونه انجونې هر هفته مش کی چلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منه اخلي.
اکل چې په خوانځیو کې دغه ټابلیټ انجنونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، یا ممانعت خو بنه کوي، تاسو کوم ستونزه سره مخ شوی؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه ورستیو کې ځنی مخارب عناصر د سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنی منفي شایعات دغه ګولو پر دبات باندې خبر کړل، چې موږ د هوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجنونو چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه موږ د دې د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې د غیر اتپسنګ کې، بیا موږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبر کړل، او بیا هم په راتلونکي کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې تر څو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت پر دبات باندې لوشي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجنونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګه دي، که مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټه ورته هم سوي؟
مثبت تاثیرات خوډیر دي، که تاسو لا شي خوځیو کې پښتنه وکي یا مونږ ته لیو د خوځیو څخه ملیدنه کړی دا غوی لویناله مخې دوی وای چې په خو به د ډیر کیسونه نړیری واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د میزوفیت براغه اور منی د کمزورتي علامه باور منی راغله دوی به کلینیک کوند ته یا روغتي مراکز ته لګل دوی وسوي تقریبا په کې شپیتاوی فیصد نه بده کې کمواله راغله دي چې شاید هغه د کم خونی وجوه. د دې علاوه موږ په خپل معنی د دې په خاطر موږ دغه برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري کنه لري، د دې لپاره موږ یو سروې وکړل، یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړي کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود سی چې دوه ولایتونه هم داسې انتخاب کړل چې په هغه کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی، او دوه ولایتونه هم داسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز فاریاب. دغه سروې نتیجه موږ داسې وښودل هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنی د کال نه زیات استفاده دې کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوه ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا مفت دي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزش نه ورکوي، حال دا چې دا کوم ګولۍ چې انجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي. په دې کله دوی ته معلومات ورکوي چې هره ګولۍ باندې څو مصرف سوی ده؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بل خصوص د نجونو لپاره، دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مصونیت نه موږ مطمئن اوسو ډاډمن اوسو دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه برخه دا هله دا چې په دغه منت په کال کې تقریبا 8 میلیارډ افغاني یا 10 میلیارډ افغاني لګخ راځي. والدینو څخه مې دا هله دا چې خپل بچي و هڅوي چې د غولو څخه استفاده وکړي او ځکهونکو څخه مې دا هله دا چې مغه دوشنبه په ورځ مشخصه ورځ ده چې دغه غولې د استاد پښتون کې د یو ګلاس پاک او بو سره وخت تر څو دغه مایوبون کې سوندې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی ته خلاص شي.
دغه د کم خونی ګولې ستاسو په خوانځي کې انجنونو ته ورکوي دا په عمر پورې هم اړه لري لڅو کلن نه تر څو کلن انجلې پوری باید دا ګولې وخوري.
د وینې کمښت داسې وسونه ده چې د ژوند لمړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نرو خزه دواړه په اخته کیږي. خدای چې په کم سن کې په کم سینی ګروپ کې یا په کم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي هغه د درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي چې دا عمرونه د لاسونو تر نونو سکولو پورې وي او بل چې دی چې دی ورکون کې او حامله مورګانې دي او دریم چې دی هغه خلک ډیر ته مساعد دي چې هغه داسې غذایي مواد څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډیر مساعد دي او ډیر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه استفاده کول په هر عمر کې یعنی د ژوند لمړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې هم نارینه استفاده کولای شي هم ښځینه استفاده کولای شي.
اوس کله راته وایي چې له دغه ګولې سره په خوا کې نور کوم خوړې دي چې دی غوب خوړلو سره کم خونینه ځانونه ژغورلی سو
ډیره خبر وختنه درې مهمه ستراتیژي لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن یعنی د ګولو او د شربتونو او د پښکر دی ورکول یعنی سپلیمنټیشن یعنی باید همدغه اوسمنه فولیک اسید باید خلی د لارې واخلي. بل چې د مونږه د غذایی موادو غنی کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسمنه فولیک اسید او زنک او وټامین ای وټامین ډی غذایی موادو ته بل خصوص ایودین چې د مالګه مونږه د غنی سازي کو په ایودین سره چې دغه څخه باید استفاده وکړي ځکه چې ایودین کمواله هم ساسو په هواد کې وړي رغټه سونځه د بل خصوص زموږ ساسو خويند مې چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي د غلري هغه د ایډین کمواله د دین علاوه غوړي چې دي د ویتامین ای ویتامین ډي باندې موږ د غني کوزه کې زموږ په 2013 کال کې سروې کړی تقریبا 95% مې د ویتامین ډي په کمواله باندې اخته دي او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي دي ته په تغذی په علم کې سټیفل فود وینا غذایی مواد چې هغه په زیاته پیمانه باندې سیمالي کې غوړي دي او مالګه د غذایی توکي دي بل خصوص وړه نو وړه هم موږ په وسپنه فولیک اسید زنک ویتامین بی 12 په دغه ویتامینونو سره غني کو د دوی څخه به دوی استفاده وکړي د ګولو څخه علاوه بل ستراتیجی چې دا هغه تمنګه ډایورسفیکیشن او یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره اقتصاد لري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه پغې کې پروتین شامل وي پغې کاربوهایډریټ شامل وي پغې کې شحم شامل وي پغې کې منرالونه ویتامینونه شامل وي نو دغه غذایی مواد څخه باید استفاده وشي ترڅو په ګډ مهاله کې موږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویتامین ای چې یو غټه سونځه ده پکې یعنی کچې ته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په سړي ساته غذایی رژیم کې استفاده وکړي ان شاء الله دا یو قسمه په د کوچني غذایی موادو په کموالي په سونځه باندې چې پغې کې د ایودین کموالي ده د اوسپنې فولیک اسید کمواله دی او نور د ویټامین ډي کمواله دی هیڅ کله بدوي اختر نشي.
درنو دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی پکلو وريدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري
کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې تعادل ته پام کوئ؟
او تعادل مراته او تعادل باید هر یو کس ملات کی
ولی ځینې کسان په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نه نیسي.
یاره تعادل خو اصلا ډیر سخت ده ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله نه په اولادو کې کیږي نه سړی خپل کولای شي نه دا تعادل سره رسولای شي.
او د تعادل یا توازن په اړه اسلام څه حکم لري؟
په ټول شانه کې مونږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی عادی ته امت وسط ویلې ده.
خو ګوریدونکو نن هم دې موضوع ته تمکیږ چې په ژوند کې تعادل څه ګټه لري، کوم کسان چې تعادل په ژوند کې په پام کې نه نیسي کوم ستونزې جوړوي، او څه وکړو چې یو متوازن ژوند ولرو. د دې موضوع د لار اسپړلو په منزور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د یو دینی عالم نظر او په پای کې د روایي مسایلو لې وکړ پو سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
خوږو دوستانو، توازن، برابری او تعادل چې مترادفې کلمې دي، د ژوند له مهمو اصولو شمیرل کیږي. په پرمختللو ټولنو کې کورنۍ په خپل ژوند کې تعادل ته خاصه پاملرنه کوي او د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په هر کار کې یا افراد کوي او یا هم تفرید، چې دا کار هم ځان او هم ټولنې ته مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان مو پوښتلی چې دی په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نیسي کنه. لا نوموړي به واورو.
یاره، تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته وایم چې تعادل ډیره مشکله ده. نه په اولادوګي کېږي، نه سړی خپله کولی شي، نه دا تعادل سرته رسولی شي. تعادل ډیر سخت کار ده. اول زه خپله شخصا، زما تقریبا پک بچان دي، په هغو کې زه نسم کولی، نو بل سړی به څنګه وکړي؟ بچانو کې زوی روند لږ ګرانه چې کورسونه وي، هغه ته جمپره مخلم، باسیکله مخلم، دوه چې لږ شوخ دي هغه ته هیڅ شی نه اخلم، او داسې مې بدم راځي چې څه درته وایم، چې ولې ما خبر نه مني. تعادل به څنګه سړی راولي؟ نو موږ نه خو فرق راځي، حتما راځي، که هر څوک دي کې فرق کولی شي. کولا چې هر څومره سخت سړی وي، هم تعادل نشي مراتولی نشي.
ځینې خلک وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتل ستونزمنه خبره ده او اکثره خلک دا کار نشي کولای. خو ځینې نور بیا په دې اند چې هر څوک کولای شي په ټول ژوند کې تعادل یا توازن مراعت کړي، او داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ژوند په هر برخه کې تعادل ته ځانګړې پاملرنه کوي. په همدې حقله د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زئی داسې وایي:
تعادل باید هر یو کس ملات کی، لمرګر سره په ناسته پاسته کې، په ټولنیز ژوند کې، په ټولو مراد کې باید تعادل مراد شي. زه لمرګر سره په سیل او چکر باندې زو، او الته چې د سیل او چکر څومره خرچه راځي هغه په اصطلاح باندې 50-50 پر یو کس باندې تقسیمو، نو یو تعادل مدا ده. د جامو او خوراک د شیانو کې اسراف نه کوم. طبي خبره ده، کله چې د دوه یا د خاص کر د خپل کورنۍ سره سړی تعادل په نظر کې ونیسي، ډیره خوشاله زندگی تیریږي. کچانه کړه تجربه دي.
په ژوند کې تعادل ساتل انساني ژوند ته آرام کې اور کوي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د تعادل د نه ساتلو څخه یې ډېرې بدې تجربې لیدلې. له هغې جملې څخه یوې هم د لغمان ولایت اوسیدونکی عبدالله دورانی ده چې خپله ترخه تجربه تاثیراته بیانوي.
تعادل په اړه زه درته خپله یوه خاطره وایم. تازه مو په یو ځای کې کار پیل کړی و، ګډ کار مو کولو. زموږ یو همکار و، هغه سره په ډېرې واړه موضوع باندې زما هغه ترمنځ برخورد رامنځته شو. په هغې برخورد کې ما تعادل مرات نه کړو، ډېر تیز ولاړم، میانروي مې ونه کړله. اوس هغه د ما یو ډېر ښه دوست جوړ شوی ده. هر وخت چې ورسره کینم، که څه هم هغه به په دې اړه فکر هم نه کوي، خو ولې زه په هغه خپل کار باندې پښیمانه یم. یو احساس د کمتري کوم د هغه په مقابل کې. ما ترنه بخنم غوخته ده، خو لازمه می تسکین شوی نه ده. دا رته ترخت تجربه ده. زب بیا حتی په جنگ او جدل کې به هم ز کوشش وکم چې تعادل مراد کما، زکه ما زیان لیدلای ده.
په هنوای کغواړي چې له هر اړخه آرام ژوند ولرې، نو په ژوند کې تعادل مراد کړي. پرویا مصرف، حتی مینا او جنگ کې هم باید تعادل مراد شي. د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب په دی اړه وایي:
په ځوان کې خدای تعادل سره برابر نه کې، دا ځوان مخته نه ځي. باید چې موږ د سی او شی غوره کو، د سی او کارو کو، سی هغه موږ لپاره هم تعادل یعنی برابرۍ وسی. په کور کې، ماحول کې، په کلی کې، په جماعتو کې تعادل باید په نظر کې ونیول. ټولو کورنۍ له ټولو خلکو نه، له ټولو رونو نه، خواندو نه، دا جما خواهش ده چې تعادل وساتو. باید په هر شي کې وي، د ځوان په ټولو برخو کې.
اسلام هم د تعادل دین دی او ډېر تاکید په توازن او تعادل کوي. همداشان دیني عالم عبدالغفار بیدار احمد زئی په دې اړه وایي:
اللہ جل شانہ قرآن کریم کے فرمائے، ان اللہ امر بالعدل والاحسان. اللہ جل شانہ د زن پټول عمراتو کې په عدل باندې حکم کړي. د الہی حکم دا تعادل انسان پټول د زن پټول عمراتو کې به ساتي. هغه که په ویناو کې، هغه په کردار کې، هغه که په خوې کې، هغه که په خورا کې، هغه که په کورنۍ ټولنیز ژوند کې، پټول شانه کې مونږ ته الله جل شانہ تعادل حکم کړي. او دا امت اعلی تعادل امت پیدا کړي. عادی ته امت وسط ویلې ده. حدیث پاک راځي نبی اسلام ته کلم کارونه پیښوی دي، سخ کار او ټیټ کار او درمیانه کار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیانه کار اخیسته.
درنو ورېدونکو، دا چې خلک په دې اړه څه وایي، دا مو خلکو نظرونه مراټول کړي په ګډه یو ورو.
سوایل سپیشل د میدان وردګو زما په نظر تعادل په ژوند کې یو حتمی شی دی ډیر مهمه ده او باید یو سی ځکه څومره چې مونږ او تاسو پیګو د اسلام دین هم د تعادل دین ده په هر برخه کې د ژوند مونږ باید تعادل ولرو او تعادل مد نظر ونیسو
نوم خالد الفت غزنی ولایت فرسیدون کې ما ژورنالیزم پونځي مسئله مکندار پونتون کې ورستی کال تعادل خو پښوند کې ډیر زیات اړین دی یعنی هر شی باید په تعادل په برابرواله باندې وي پښوند کې اضافه والی ښه کار نه دی یعنی پښوند کې افراط کول ښه کار نه دی
نو می نادیه ده د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم تعادل چې د ډیرې ښه خبره ده باید هر انسان کوښښ وکړي چې د ژوند په هر اړخ کې باید تعادل په نظر کې ونیول سي که په نظر کې ونه نیول سي نو د بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي نو ډیرې ښه خبره ده چې تعادل باید په نظر کې ونیول سي
خبرېدونکو دا چې ولې ځینې خلک په ژوند کې تعادل نه مراتوي او په ژوند کې د تعادل نه مراتول کومې ستونزې جوړوي او دا چې په ژوند کې تعادل مرات شي کومې حل لارې ورته موجود دي د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د اجتماعي مسایلو کارپو استاد محمد الله آریان سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم
آریان صاحب په پیل کې به راته دا وایي تعادل یعنی څه تعادل په اړه معلومات راکړي
ما عجیبه موضوع مراخستې موضوع د ډیره لویه خو لن چې وایي تعادل ژوند د تعادل تر ټولو لن تعریف ژوند کله چې د ګاندی خبره ده وایي تر ټولو موافق ژوند دغه ده چې خلو رفتار او کردار دا ټول د هارمونی د بټنو په شان ورته عمل وکړي یعنی هر شي ته د غد ارزښت په اندازې ارزښت ورکړي مهمه نه ده چې جن شان ډیر واړه شان ډیر غټ ونیسي جن ډیر غټ موضوعات ته ډیر وړه فکر وکړي تر ټول مهم اصل دی او بریالي ژوند هم تعادل ته
ځینی خلک البته پښمن کې تعادل نه مراد کوي لکه په پسی کې چې دوی تعادل نه مراتوي
د بیلګې په ډول د تعادل لپاره څو سلسله مراتب دي به هدف ژوند د موږ اکثریت خلک به هدف ژوند لري کله چې ته په ژوند کې تعادل غواړې ته باید ژوند ته هدف ولې د بیلګې په ډول یو کس دی ورزش دی په ورزش کې به عادي ژوند ټول هېري ته ورزش وکه ورزش د صحت لپاره ګټه ده د ژوند مهم ضرورت ده ولې د ژوند نور چاره هم دي چې څومره وخت باید ورزش ته ورکې څومره مطالعه موګه نه یوازې تعادل په ګټو نه پویګو تر وسه پورې تعادل دی یو ژوند مهم بحث په توګه را مطرح شویم نه ده اول ځل د چیزې لتا سناورم چې موږ په تعادل باندې خبرون لرو او تعادل وړه موضوع نه ده تعادل په ژوند کې تعادل په کار کې تعادل په اخلاقو کې تعادل په کریکټر کې تعادل په پراکړه ورکړه کې په دې ټولو شانو کې مهم
اوس پر شو دې ته چې تعادل مراد نشي په ژوند کې کوم مشکلات به ځان ته ټولن ته جوړ کو
د تعادل نه مراد اول به دې را شروع چې ځان ته زیانونه پیښو ها رواني سټرس یا فشار طلبه ته په یو ګنګ سرګیچ حالت طلبه د فکر کوي چې زه یو ناموافق یم طلبه د فکر کوي کله سړی په ځان کې ورکیږي ګوره دوه ډوله حالتونه دي یو کله ځینی ځان ورکی ځینی په ځان کې ورکی هم دا دوه حالتونه د تعادل د نمرات الله سره منست کیږي ټولنیز استراب ته تل داسې دوزړې هیڅ کله ته تصمیم نشنی ولې په افغانستان کې اکثریت خلک رواني مشکلات لري د رواني مشکلاتو د اکثریت عامل د تعادل پام کې نه نیول دي یو ځوان لوي پیغلی پښتنه وکړي وظیفه لري درس وایي اقتصادي وضعیت ښه ده مګر په رواني لحاظ سم نه ده دوه زړه ده تصمیم نشي نیولی علت تعادل ده د تعادل په پام کې نه دی نیولی یا د دفتر د کار تر اغېز لاندې ده یا د حالاتو تر اغېز لاندې ده یا د اجتماعي ژوند تر اغېز لاندې ده او یا دا ده چې تل د نورو په خبرو فکر کوي حال دا چې زه ځان ته ژوند کوم هر څوک په ټولنه تاثیر لري بې نظمه ډرایور په سړک کې د رابندۍ لامل په کور کې د یو کس بې نزاکتي د ټولې کورنۍ د خفګان لامل کی او ډېرې وړې وړې سهوې دي چې موږ کړي چې موږ له غټ مشکلاتو سره مخ کړي مستقیم اغیز ده او د تعادل نه مراد چې موږ ټولنه په دغه بد حالت کې ده
آریان صاحب اوس پر شپې پښتن ته تعادل مراد شي کوم خېګنې او غټې بلري
که تعادل مراد شي تر ټولو غټه غټې ټولنیز نظم ده بل غټې منظم ژوند ده ته چې کله ژوند ته هدف وټا کې ژوند ته د مسولیت ټکی تعریف کې څه دې پاره ژوند کوم چا ته ژوند کوم دا چې کله وکړل نه یوازې تا ځان ته خیر ورساو د تا نظم د تا رواني سکون د تا ټولنې ته غټه رسوي بل مهمه خبره ده چې موږ اکثریت خلک په دسې زیو کې دي چې حد اقل پنځو نفرو په اړه تصمیم نیسي یعنی که ته پلار هم وي ته میرمن جمع دوه درې ماشومان پنځه نفره شو د دوی په اړه ته تصمیم نیسي که تا تعادل مراد کړی مسولیت پذیر ژوند وکړي به هدف ژوند وکړي د دوی په اړه ته معقول تصمیم نیسي او د غلطو فکرونو یا د رواني سټرس ښکار کیږي
به روسي پوښتنه و داس مطرح کوم کومې حل لارې پیشنهاد کو چې هغه کسان چې تعادل نه مراد کوي هغوی هم متوجه شي او دغه تعادل مراد کړي
دوی ته زه یو ښه مثال د تعادل د نه مراد په دې مرغانو کې ورکوم موږ په کلیو کې لرو چتي ورته وای یو شته د دې چته ټوله ورځ کار دا چې یو شاخه راپورته سبلته لبل راپورته سبلته لبل راپورته ټوله ورځ ټول ژوند دا پام دې کې مصرف دې تعادل نه مراد کړ خو برعکس بیا یو بل مرغ راځي په یو شاخ کې نه یا میوه خوري یا لرګی ماتوي یا پکې زال راځي د ژوند د مانادار لپاره د دې لپاره چې موږ ژوند متعادل ژوندم کړی متوازن ژوندم کړی ژوند اهداف وټاکو با هدف ژوند دا یو مسولیت پذیری کله دې چې په دې فکر وکړي چې څه ته ژوند کوم دا پښتنه جواب کزان سره کله دې دا پښتنه لا خپل فکر سره چې تبکه مصروف یې دې ته جواب پیدا ک ته متعادل ژوند لري چې نور دنیا چې اسمان ته خطر په تعادل خطر چې اټومي جوړ کړي په تعادل جوړ کړي چې کشفیات کړي په تعادل کړي دوی ژوند ته د مساوات او د موازنه او د تل له هندارې کتري
ډیره مننه
خوګوریدونکو دا و د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تربیا خېچاري
د بلال خوګا اذان د ملا بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا شان بده سرگنشی کله شان بده سرگنشی پخندا بدل تجونشی تا ټوټه ټوټه قومونا دب بیا سر پیونشی دب سن به ترې تمشی لوی ملت چې لوی افغانا زمامینه زمازانا خایستا افغانستانا د بلال خوگا اذانا د ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی په قسمت بمون جاچی دعاګان برټول وګوندې د هر پچی افلا بشید امن وګلونو کې روانا افغانستان جب لال خوگا
خزانا د ملالې قربانا علم علم شي عرفان شي علم علم شي عرفان شي دخواگے میں نے داستان شي بے حکمت لو برکتا داس خلے شي ودان شي سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا مینے زما زانا خائستہ افغانستانا دبلالا